Radio.
د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1409 هجري لمریز کال د چنګاښ یا سرطان اولسمه ده چې د 2000 میلادي کال د جولای له 8 نیټې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې پرونی نړیوال کنفرانس له طالبانو غوښتي دي چې تشدد تر ډیره کم کړي. په نړیوالو مسایلو کې مو د کورونا وایرس د سرایت د څرنګوالي په اړه د یوې نوې څیړنې له جزئیاتو خبرو. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه. د همدې خبرونو سرټکی، ولسمشر اشرف غنی خبرداری ورکړی چې د طالبانو له لوري تشدد په افغانستان کې د سولې بهیر له خطر سره مخامخ کولای شي. د خوست، لغمان، نورستان، سمنګان او بغلان لپاره نوي والیان وټاکل شول، او سعودي عربستان د حج د مراسمو لپاره په دې هیواد کې د ډیره بهرنیو وګړو نوملیکنه پیل کړه. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی خبرداری ورکړی چې د طالبانو له لوري تشدد په افغانستان کې د سولې بهیر له خطر سره مخامخ کولای شي. ښاغلی غنی پرون د افغانستان د سولې په اړه په کابل کې جوړ نړیوال کنفرانس ته د ویډیو کنفرانس له لارې د وینا پر مهال وویل که طالبان جګړو ته دوام ورکړي نو د سولې بهیر به له جدي ستونزو سره مخامخ شي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې له بده مرغه د تشدد اوسنۍ کچه د تیر کال په پرتله لوړه شوې ده. په کابل کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو د استازو په ګډون لومړی غونډه پرون پای ته ورسېده، خو په روانه اونۍ کې دوه نورې غونډې هم په پام کې دي چې په هغو کې به هم د سولې د بهیر پر بېلابېلو اړخونو خبرې وشي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. افغان حکومت د 5 ولایتونو لپاره نوي والیان وټاکل. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې پرون خبر ورکړ چې د ولسمشر اشرف غنی د حکم لمخه محمد صدیق پټمن د خوست، رحمت الله یارمل د لغمان، عبدالغفور ملک زاید د نورستان، محمد داود کلکنی د سمنګان او تاج محمد جاهد د بغلان د نویو والیانو په توګه وګمارل شول. همداراز ولسمشر غنی محمد عمر داود زاید د پاکستان په چارو کې د افغانستان د ځانګړي استازي په توګه ګمارلای دی. د نویو والیانو ټاکنه داسې مهال کیږي چې د افغانستان کابینه تر اوسه نه ده بشپړه شوې. ولسمشر غنی تیره میاشت د پارلمان لغړو سره د لیدو پر مهال ویلي وو چې ډیر ژر به د افغانستان په وزارتونو کې سرپرستۍ پای ته ورسوي. د افغانستان کابینه پریکړه کړې چې ټول وزیران، والیان، د ملي شورا غړي او نور جګپړي دولتي چارواکي باید خپل شتمنۍ د دریو اونیو په ترڅ کې ثبت کړي. د کابینه په پرونۍ غونډه کې خبرداری ورکړل شو چې که چارواکي او وکیلان په نږدې وخت کې خپل شتمنۍ ثبت نه کړي، د مالی وزارت ته به سپارښتنه وشي چې معاشونه یې بند کړي. د چارواکو د شتمنیو د ثبت قانون د افغانستان ملي شورا د 1999 کال په لړم میاشت کې تصویب کړ، خو تر اوسه نه دی تطبیق شوی. لازادای رادیو خبرونه اوري. سعودي عربستان د حج د مراسمو لپاره په دې هیواد کې د ډیره بهرنیو وګړو نوملیکنه پیل کړه. سعودي چارواکو مخکې ویلي وو چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره سکل یوازې شاوخوا 0 تنو زیارت کوونکو ته چې په سعودي عربستان کې اوسېږي د حج اجازه ورکول کیږي. په دې کې پسلو کې اویا په سعودي کې ډیره بهرنیان او پسلو کې دیرش نور د سعودي وګړي جوړوي. دا مراسم د روانې میاشتې په وروستیو کې پیلېږي. په پروسګنو مراسمو کې د نړۍ شاوخوا 2.5 میلیون زیارت کوونکو ګډون کړی و. د سعودي د حج وزارت پرون وویل هغه بهرني وګړي چې عمرونه یې د 15-20 کلونو ترمنځ وي او د شکر یا د زړه د ناروغۍ په څیر روغتیایي ستونزې ونه لري، کولی شي د جمعې تر ورځې نوملیکنه وکړي. د پریکړې چې سکل د نورو هیوادونو وګړي د حج په مراسمو کې ګډون نشي کولای په اسلامي هیوادونو کې ناهیلي خپره کړه، خو وروسته اکثر خلکو دا ومنله چې دا اقدام د روغتیايي خطر د مخنیوي په مقصد کېږي. نیویارک چې د کورونا وایرس د نړۍ په کچه تر ټولو زیات ځپلی دی، د محدودیتونو د کمولو دریم پړاو ته ننوت. د نیویارک والي اندرو کومو پرون دوشنبه د دې اعلان پر مهال د نیویارک ایالت له اوسیدونکو غوښتل چې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي. نیویارک نن د محدودیتونو د کمولو دریم پړاو ته ننوځي، خو په رستورانتونو کې د ډوډۍ خوړلو ته به اجازه نه وي. که څه هم د محدودیتونو د کمولو دریم پړاو عملي کیږي، خو دا په دې معنی نه ده چې محفلونه به نیسو. بهر ته د وتلو پر مهال باید ماسکونه واغوندئ او له یو بل سره شپږ فټه واټن وساتئ. د ورلد میټرز ورځ ویبپاڼې د معلوماتو له مخې په متحدو ایالاتو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 3 میلیونه اوښتی. یوازې په نیویارک کې څه باندې 4,00,000 پیښې ثبت شوي، او په دې ایالت کې د کووید-19 ناروغۍ له کبله د مړو شمیر له 2,50,000 اوښتی دی. او د اتریش پولیس په دې اړه پلټنې کوي چې په دې هیواد کې د یو روس وګړي وژنه سیاسي انګیزه لري کنه. پولیسو له دې مخکې راپور ورکړی و چې یو 43 کلن روس کډوال د جولای په 4 پلازمینې ویانا ته نږدې په یو پارکینګ کې په ډزو وژل شوی دی. د اتریش استخبارات او د تروریزم ضد ادارې د دې قضیې په اړه پلټنې کوي، او د پیښې په تړاو یې تر اوسه 2 کسان نیولي دي. د اتریش پولیسو د وژل شوي کس نوم نه دی ښودلی، خو په چچنیا کې ځینو سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل دا کس مامی خان او معروف نومیږي، د بلتون پالو پلوي او د چچنیا د مشر رمضان قادروف منتقد و. اتریشي چارواکو پرون وویل چې ښایي دا وژنه سیاسي انګیزه ولري. د راپورونو له مخې دا روسی کډوال پر سر ویشتل شوی دی، او د امبولانس له رسېدو مخکې سا ورکړه. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر وبپاڼه کتلی شي، ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د وبپاڼې پته ده. د نننۍ سهارنۍ خبری مجلې په دوام کې به واورئ چې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د نړیوال کنفرانس ګډونوالو پر طالبانو غږ کړی چې تشدد کم کړي څو خبرو ته امکان برابر شي. په عین حال کې فعالان وایي د هلمند ولایت په جګړو کې د ماشومانو مرګ ژوبله تر پخوا زیاته شوې ده.
زه په رخصه کې ناسم والا ټکانس واره دي عسکر او طالبان ګډوډ والا ټکانس زی بار پر دغه ځای وشتلم والا جسی ته بوتللم.
نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د لوړو زده کړو وزارت د هیواد په پوهنتونونو کې د حضوري زده کړو د پیلېدو طرحه حکومت ته سپارلې ده. کله چې
حضوري زده کړو ته راګور شو، زموږ په مستر به سرچېره ولایتونو کې اتونه نیول تر لسو اونیو پورې وي، او په ګرمسیرو کې به څلورو نه وي.
په نړیوالو مسایلو کې د نړۍ له 200 د زیاتو ساینس پوهانو څېړنه ښیي چې کورونا وایرس د هوا له لارې هم انتقالېدای شي. تر پایه راسره اوسئ. نور مطالب هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ، او تاسو رابولم قدرمن اوریدونکو د نننۍ سهارنۍ خبری مجلې د لومړۍ موضوع اوریدو ته. د افغانستان د سولې لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم د سیمه ییزې غونډې ګډونوالو له طالبانو غوښتي دي چې تاوتریخوالی تر ډېره حده راټیټ کړي، څو په نتیجه کې سمدستي د سولې خبرو ته امکان برابر شي. په دې ویډیویي غونډه کې چې تیر ماښام جوړه شوه، افغان ولسمشر، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او نورو جګپورو چارواکو د نړۍ د څه باندې 20 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له استازو سره خبرې وکړې. ټاکل شوې د کابل، اسلام آباد او پیکینګ ترمنځ درې اړخیزه غونډه هم نن جوړه شي چې د افغانستان د سولې پر بهیر به متمرکز وي. فریبا ظاهر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د سولې هڅو لپاره مهمه اونۍ ده چې کابل د هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د دریو مهمو غونډو کوربه دی. نن سه شنبه د سرطان 18 نیټه د افغانستان، پاکستان او چین لوړ پوړي چارواکي هم د افغانستان د سولې پر هڅو بحث کوي. د سرطان پر 19 نیټه هم د افغانستان د متحدینو او هغو ادارو چې لسګونه کلونه له د هیواد سره همکاري کړې ده یو نړیواله غونډه جوړیږي. د دوشنبه په ماښام د سولې لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم یو غونډه جوړه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه له مخې د دې غونډې ګډونوالو د ملکي تلفاتو د ډیروالي په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور ته په کتو په ګډه له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی کم کړي، څو په نتیجه کې د سولې مذاکراتو ته ژر زمینه برابره شي. دوی دغه راز د سولې پر بهیر د افغانانو پر مالکیت او مشرۍ هم ټینګار وکړ او د تیرو لسیزو د لاسته راوړنو او ارزښتونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. ولسمشر اشرف غني چې پرونی غونډه یې پرانستله وویل، د افغانستان حکومت د جګړې د ختمېدو لپاره سیاسي اراده او ظرفیت لري. د شغل غني په خبره حکومت طالبانو ته د سیاسي حل لارې وړاندیز کړی څو هغوی له تاوتریخوالي لاس واخلي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینهپال تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غني د سولې په اړه پر سیمه ییز اجماع ټینګار وکړ.
رئیس جمهور گفت که اجماع جهانی برای ختم جنگ وجود دارد و حمایت شورای منطقه و همسایه برای اجماع قوی منطقوی افغانستان را کمک خواهد کرد تا به اهداف صلح برسد.
په پرونی غونډه کې د پاکستان، ایران، ترکیه، تاجکستان، آذربایجان، چین، مصر، هند، قزاقستان، سعودي عربستان، روسیه، قطر، عربي متحده اماراتو، ازبکستان او د ملګرو ملتونو استازو ګډون درلود. د افغانستان ولسمشر په دې غونډه کې وویل که طالبان جګړې ته دوام ورکړي د افغانستان د سولې بهیر به له جدي ننګونو سره مخامخ سي. افغان ولسمشر دغه راز د طالبانو له لورې د تاوتریخوالي ډېرېدو ته په اشاره وویل چې د ملګرو ملتونو د وروستیو راپورونو له مخې طالبانو تر اوسه خپلې ژمنې نه دي عملي کړې او له تروریستي شبکو سره اړیکې لري. نوموړي د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان د سولې بهیر هدف د یو خپلواک، دیموکراتیک او متحد هیواد جوړېدل دي څو له ټولې نړۍ سره په سوله کې وي. د افغان ولسمشر د ارزونې پر اساس که په دې هیواد کې سوله راسي نو ګاونډي او د سیمې هیوادونه به 2 سلنه ډېره اقتصادي وده ولري. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینهپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
رئیس جمهور تصدیق کرد که همه ما با تحلیل تروریسم، شبکه‌های جمعی منطقوی و افرادگرایی مواجه هستیم. امنیت ثبات و منافع ما را با همدیگر وصل می سازد. درک عقلانی هم این است که در کنار هم باشیم و افغانستان می نیستی چهارراه همکاری های منطقوی می تواند نقش خوبی را برای ثبات و رفاه منطقه ایفا کند.
د افغانستان ولسمشر له طالبانو هم وغوښتل چې د حکومت بندیان خوشی کړي او د سولې مخامخ خبرو پیل ته ژمن سي. تر اوسه د حکومت شاوخوا 50 بندیان د طالبانو لخوا خوشی سوي دي. بل ورته د افغانستان حکومت تر اوسه 3000 ډیر طالب بندیان له بنده خوشی کړي دي. د افغانستان د حکومت او د امریکا په ګډون د بیلابیلو هیوادونو د هڅو سره سره لا تر اوسه د بین الافغاني خبرو د پیل ترک معلوم نه دی. په همدې حال کې حکومت خوشبین دی چې دا خبرې به د جولای په میاشت کې چې 9 ورځې یې تیر سوي دي پیل سي. تر دې وړاندې طالبانو او حکومت تایید کړی و چې قطر د دواړو لورو ترمنځ د لومړنیو مخامخ خبرو د ځای په توګه ټاکل سوی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په هلمند کې هم په جګړو کې ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اوړي، خو اوس ویل کېږي چې په دې ولایت کې په جګړو کې ماشومانو ته ډېره مرګ ژوبله اوړي. چارواکي وایي په دې ولایت کې په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 40 ماشومان په جګړو کې وژل شوي او له 500 زیات نور ټپیان دي. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی په دې اړه د راپور برابر کړی.
اسکارو طالبان ګډوډ والا چکان سزی بار پر دغه ځای وشتلم والا
د دسر وس دوی نری پښې نه دي، ځکه نو د ډنګورو مټ په زور د ودرانه اوس پنځ چوکاټ په منځ کې ګرځي. یسان الله څو میاشتې وړاندې د مرجه او نادلي ولسوالیو ترمنځ د تریخ نور په سیمه کې د طالبانو او دولتي عسکرو په جګړه کې په مرمۍ ولګېدی. یسان الله مرنه سخو په ورانه کې د مرمۍ د لګیدلو لامل فالج او په ژوند د پلی تاګ لخوان څخه محروم شو.
خانه کول وزشت سوم په دغه ځای باندې وشت سوم مستر خانه کول تر خانه ورکی
دای کله یوازې خو اکثر وخت د کورنۍ د وګړي په مرسته د ویلچیر ګاډي په واسطه تګ راتګ کوي. د ازادي راډیو ټول نه پوهیږي چې تر ټپ کېدلو وروسته 4 روغتون تر سوله دی، خو په شفاخانه کې د هډوکو درد نه هیریږي او اوس یې د پښو فالج بدې سي او دا چې په خپلو پښو نسي تللی ځوریږي.
زه په رخشه کې ناست وم، د رخشې پر ځین ناست وم، والا ټکان سواره دی. اسکر و طالبان گرد ورد والا چکان سوزی بار پر دا غزا وشتلم والا را غصر اشراس والا پزان قبان سو نجسی تی بوت للم کابل تی بوت للم والا تی سوش بیوکڑی فر رالم کورت غصی پروتم بایم پشی کاروس نکل میتا اسکر کی والا مومی سرخانه کول وزوشت سوام پر دا غزا ونوشت سو مومی سرخانه کول ترخانه ورکی
دا وازی د تاریخ نور وسیدون کې سانولا نه دی چې دروانه جګړې لامل خبرګې پښې فلسفي دي په هلمند کې په تیر شپږو میاشتو کې د جګړې لامل 1540 ماشومان ټپیان او شل نور وژل شوی دي په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساحوي دفتر مسؤلین وایي د وژل شوو ماشومانو کره شمېرې تر هغه ډېرې زیاتې دي چې دوی ته رسېدلې دي د دې دفتر د اړیکو او معلوماتو مسؤل مقیم علیزی ازادي راډیو ته وویل په ملکی تلفاتو کې د ماشومانو مخ په زیاتېدونکي مرګ ژوبله د اندېښنې وړ ده
کوم تحقیقات چې د ملکی مرګ ژوبلې په مورد باندې موږ کړی دي په دې تېرو شپږو میاشتو کې په څه باندې 1540 تنه زخمیان شوي دي او شل تنه په شهادت رسېدلي دي د پخوا په پرتله متاسفانه د اطفالو مرګ ژوبله زیاته شوې ده
د ملکی تلفاتو په خاص ډول د ماشومانو د مرګ ژوبلې دوې نږدې پېښې په تېرونۍ کې سوې دي د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې د مین چاودنې او په سنګین کې په یوه میله بازار کې د غبرګو چاودنو له امله لسګونه ملکي کسان له دې جملې ماشومان هم مړه او ژوبل سول په هلمند کې مدني فعال نظر محمد رودی وایي د دوی شمیرې ښیي چې په دغه موده کې په هلمند کې د افغان ځواکونو د تلفاتو سره چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګېږي د ملکي وګړو او ماشومانو مرګ ژوبله برابره ده
تاسو وګورئ دغه سلګونه ماشومان چې اوس په تېرو څو میاشتو کې دوی یا په شهادت رسېدلي یا زخمیان شوي دي د امنیتي ځواکونو شمیرې ته که حساب وکړو امیې ډېر فرق نه کېږي یعنې د دوی د قربانۍ تعداد سره مساوي دی
د ازادي راډیو ته وویل په هلمند کې د ماشومانو مرګ ژوبله د مین چاودنو او ځانمرګو بریدونو تر څنګ په پرنفوسو سیمو کې د جګړې د شدت له امله رامنځته کېږي محمد الیاس تایی د ازادي راډیو هلمند
سهارنۍ خبري مجله اوري قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو خدا شیبه سالم محمد سالی تا غوښی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي
د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو د افغانستان په کوربتو پر هغه آنلاین کنفرانس لیکنې او تبصرې خپرې کړې چې هدف یې سولې او پخلاینې ته د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع رامنځته کول دي ایشن لایټ ورځپاڼې چې له برېتانیا خپرېږي په دې اړه لیکلي د بېلابېلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو 900 استازو په دغه آنلاین کنفرانس کې د سولې راوستلو او د پخلاینې لپاره پر اجماع رامنځته کولو بحث وکړ په دغه کنفرانس کې چې کوربه یې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر وو د نورو سیمه ییزو هیوادونو تر څنګ د امریکا د متحده ایالاتونو روسیې چین پاکستان هندوستان ایران سعودي عربستان او قطر استازو هم برخه اخیستې وه د ایشن لایټ ورځپاڼې په لیکنې کې د جمهوري ریاست د ویان صدیق صدیقي د یکشنبې ورځې یوه ټویټ ته هم اشاره سوې چې پکې ویل سوي حکومت د سولې او ثبات د یقیني کولو او په هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره ژر تر ژره د بین الافغاني مذاکرو پیل ته ژمن دی د ورځپاڼې لیکوال وروسته لیکي چې د افغانستان د سولې پروسه لا هم له خنډونو سره مخامخ ده وروسته د حکومت د یکشنبې ورځې اعلان ته اشاره سوي چې ویلي وو د 15,000 طالب بندیانو له ډلې 1590 تنه نه خوشی کوي چې دې مسالې د بین الافغاني مذاکرو د پایل په وړاندې خنډ ایجاد کړی دی د هغې موافقې له مخې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د فبروري پر 9 لاسلیک سوه حکومت به د طالبانو 15,000 بندیان او طالبان به د حکومت 1000 تنه بندیان خوشی کوي وروسته به بین الافغاني مذاکرې پیلېږي امنیت شورا پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې حکومت روسه د طالبانو 4,000 نونستنه بندیان خوشی کړي او طالبانو هم نږدې 1500 بندیان خو طالبان بیا له خپل اړخه د خوشو سویو کسانو شمیر 1500 تنه شي د امریکا چپ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان د روانې جګړې له کبله د مسکو او واشنگټن د اړیکو پر کړکېچنېدو لیکنه خپره کړې ده د وروسته له هغې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې 13 میلادي میاشت راپور ورکړ چې روسیې وسلولو طالبانو ته په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د حملو لپاره انعامونه ورکړي دي د لیکنې په پیل کې راغلي که څه هم پر امریکا د سپتمبر د 11 تر حملو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې د طالبانو د نظام د ړنګېدو او په افغانستان کې د طالبانو د پاتې غړو د پنشه کولو ګډ هدف تعقیبوه خو په وروستیو کې دا مشترک هدف زیانمن سوی هغه هم په داسې حالت کې چې په وروستیو کلونو کې دواړه اړخونه یو بل ته د شک په سترګه ګوري د خبرونې په لیکنه په مسکو کې چارواکو دا موضوع نه ده تایید کړې چې روسیې دې پر امریکایي سرتیرو د حملو لپاره وسلولو طالبانو ته انعامونه ورکړي وي. وال ستریت ژورنال ورسپڼې لیکي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اداره کې د دغو راپورونو په اړه شک شول سوی او ویل سوي دغه راپورونه په استخباراتي لحاظ تایید سوي نه دي او د سیاسي اهدافو له مخې لیک یا خپره سوي دي. په خپله ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه استخباراتي راپورونه ګمراه کوونکي بللي دي، خو په کانګرس کې ډیموکراتانو ویلي چې د انعام ورکولو دغه احتمالي پروګرام شایي په نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې یوه ستونزه وي چې ولسمشر ټرمپ هم ورته کاندید دی او شایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د دوستانه اړیکو له کبله ورباندې انتقادونه وسي. د ښاغلي ټرمپ انتخاباتي سیال جو بایدن او د استاذ جرګې مشرې نانسي پلوسي چې هغه هم د بایدن په شان د ډیموکرات ګوند غړي ده، پر ولسمشر ټرمپ په دې خاطر نیوکه وکړه چې په دې اړه د معلوماتو لرلو سره سره یې د روسیې په وړاندې ځوابي اقدام نه دی کړی او پر دغه راپور یې غوږونه کاڼه اچولي دي.
لازادای رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وی د لوړو زده کړو په دولتي او خصوصي مؤسسو کې د حضوري زده کړو د پایل طرحې د کرونا پر ضد د مبارزې کمیټې ته سپارلې ده. د دې طرحې د منل کېدو په صورت کې به د چنګاښ په لومړۍ نیټه د لوړو زده کړو په ټولو مؤسسو کې حضوري زده کړې پیل شي. د ډیوې نادر په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
افغانستان کې د کرونا وایرس په خپرېدو سره په دغه هیواد کې تعلیمي او تحصیلي بهیر لزان سره مخ او ټول دولتي او خصوصي خونځي په هنتونونو او د لوړو زده کړو موسسې وټړل شوې. د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو د زده کړو بهیر په آنلاین او یا هم غږیزو او تصویري رسنیو لالارې پیل کړ. په دې خدمتونو کې د محدودیتونو لامل ډیرې محصلینو زده کړو ته لاسرسي نه درلود. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په هنتونو کې د حضوري زده کړو طرحې کابینه او کرونا سره د مبارزې عالی کمیټې ته سپارلې ده. د دې وزارت د نشراتو مشر عزیز احمد اوریا وایي د دې طرحې د منلو په صورت کې به حضوري زده کړې د سرطان په 21مه یعنی راتلونکي اونۍ پیل شي.
کله چې حضوري زده کړو ته راګور شو زموږ په مستر به سرسیر ولایتونو کې اتونه نیول تر لسو اونیو پورې وي او په ګرمسیرو کې به څلور اونۍ وي. دا په تقسیم اوقات په دې سمستر په پای کې
د خاغلی اوریا په خبره هغه محصلینو چې په آنلاین ډول زده کړو ته لاسرسی نه درلود ځانګړي تدریسي ټولګي به ورته جوړ شي. د لوړو زده کړو د قوانینو پر بنسټ د پسرلنی سیمستر لپاره شپاڼه سونی په پام کې نیول شوی دي. د پوهنتونونو او ښوونځیو د قرنطین طرحه په داسې حال کې لا هم د پلي کېدو په حال کې ده چې د خلکو لخوا د قرنطین اصول د کابل په ګډون لویو ښارونو کې په پام کې نه نیول کېږي او آن د ودونو ځینې هوټلونه هم فعال شوي دي. د ولسي جرګې د دینی فرهنګي پوهنې او لوړو زده کړو کمیسیون غړي فریده بیگزاد ازادي راډیو ته وویل کله چې د دې مجلس ناستو کې د پوهنتونونو او ښوونځیو د پایل موضوع یاد شوه د جرګې غړو له دې موضوع سره مخالفت وخود.
ځکه چې کورنۍ نه غواړي موږ د تالار داخل کیو. خلکو له کمیسیون څخه غوښتنه وکړه چې ښوونځي پیل سي، خو ډیری وکیلانو د ښوونځیو پیلېدو پر وړاندې انتقاد وکړ او وی ویل موږ خپل ماشومان نه پرېږدو چې ښوونځي ته لاړ سي.
تر اوسه د ښوونځیو د پایل په اړه د پوهنې وزارت لخوا رسمي څه نه دی ویل شوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د نړۍ له 200 زیاتو ساينس پوهانو په یو تازه څېړنه کې ویل شوي دي چې کرونا وایرس د هوا له لارې هم له یو انسان بل ته انتقالېدای شي. د هغه څه دي چې کولای شي د کرونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځینې اوسني اقدامات بدل کړي. فریبا ظاهر او په دې اړه تفصیل.
د نړۍ یو شمیر ساینس پوهانو د روغتیا له نړیوال سازمان څخه غواړي چې د کرونا وایرس د خوریدو د مخنیوي په برخه کې خپل سپارښتنې بدل کړي. په یو سرخلاصې لیک کې چې روانه اونۍ د ساري ناروغیو په ژورنال کې خپور شو، ساینس پوهانو ویلي چې د دوی څېړنو ښودلې چې کرونا وایرس په هوا کې د ډیرو کوچنیو معلقو ذراتو په وسیله هم خپرېږي. د دغو څېړونکو په خبره له شکه پرته چې کرونا ویروس له ناروغ کس څخه د خبرو او ټوخي پر مهال د ذراتو په وسیله بل کس ته انتقالیږي، خو وایي ځینې کوچني ذرات په هوا کې په معلق ډول پاتېږي. دا په دې معنی چې د څېړونکو په خبره په سرپټو ځایونو کې په دې ناروغۍ د اخته کېدو خطر تر هغه ډېر دی چې مخکې فکر کېده. د روغتیا نړیوال سازمان تر ډېره پر دې خبره ټینګار کړی چې دا ویروس د ناروغو خلکو د ټوخي یا نوژلو پر مهال د نسبتا لویو تنفسي ذراتو په مرسته خپرېږي او بېرته پر مځکه لویږي. دغه سازمان تر دې مخکې له ځینو ځانګړو مواردو پرته د هوا له لارې د ویروس د انتقال احتمال رد کړی، خو دغې ادارې د دوشنبې په ورځ د جولای شپږمه په یوې اعلامیې کې ویلي چې دا موندنې به له تخنیکي متخصصینو سره وڅېړي. ډبلیو ایچ او په دې وروستۍ اونیو او میاشتو کې ظاهرا له علمي ټولنو څخه د واټن له کبله تر انتقاد لاندې راغلی دی. د اسوشیتد پرس خبري اژانس تر راپور له مخې دغه سازمان په وروستیو میاشتو کې د ماسک اغوستلو له سپارښتنې ډډه کړې او هم یې ویلي چې د هغو کسانو لخوا چې د کووید 19 ناروغۍ علایم نه لري د ویروس انتقال ډېر کم دی. د ساینس له بېلابېلو برخو څخه د 209 پوهانو لخوا په دې وروستي لیک کې راغلي چې د هوا له لارې د ویروس د انتقال موضوع ځانګړی اهمیت لري، ځکه ډېری هیوادونو د محدودیتونو لګول درولي دي.
قدر من اوریدونکو، د خپرونې په وروستیو څو دقیقو کې یو په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د محاورو یوه نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. ولسمشر اشرف غنی پرون د افغانستان د سولې په اړه په کابل کې په یو جوړ شوي نړیوال کنفرانس کې خبرداری ورکړ چې د طالبانو لخوا تشدد په افغانستان کې د سولې بهیر له ګواښ سره مخامخ کولای شي. افغان حکومت د خوست، لغمان، نورستان، سمنګان او بغلان ولایتونو لپاره نوي والیان معرفي کړي دي. د افغانستان کابینه پریکړه کړې چې ټول وزیران، والیان، د ملي شورا غړي او نور دولتي چارواکي باید خپل شتمنۍ د دریو اونیو په ترڅ کې ثبت کړي، کنه معاشونه به بند شي. سعودي عربستان د حج د سګنیو مراسمو لپاره په دې هیواد کې د ډیران بهرنیو وګړو نوملیکنه پرون پیل کړه. نیویارک چې کورونا وایروس د نړۍ په کچه تر ټولو زیات ځپلی دی، د محدودیتونو د کمولو دریم پړاو پرون پیل کړ، او د اتریش پولیس په دې اړه پلټنې کوي چې په دې هیواد کې د یو روس وګړي وژنه آیا سیاسي انګیزه لري که نه.
دا ژوند رنگونه.
نوم می حمد الله احساس ته د غزنی د ګیرو ولسوالۍ د پوهنې امیر یم.
په ګیرو کې دغه د پوهنې وضعیت څنګه ده؟
اوس وضعیت ان شاء الله د کېدو په حال کې ده او خلک له معرف سره د آشنا کېدو په حال کې دي.
ولې د آشنا کېدو په حال کې دي؟
پخوا په ګیرو کې د معرف وضعیت ډیر خراب و، عامه پوهاوی نه و او مکاتب ډیر بد وضعیت کې و. مدیریت هم داسې ځای پو د معرف انشاءالله موږ کوشش کوو او کوشش مو کړی د خلکو سره د همکاري په اساس باندې مو عامه پوهاوی ورکړی د خلکو تعلیم ته مخه کړې ده.
د ځان صفت خو به نه کوې؟
نه نه، د ځان صفت نه کوم او د ما په اړه باید خلک قضاوت وکړي.
دغه د ګیرو خلک څومره له پوهنې سره شوق لري؟ علاقه ورسره
د پخوا په څیر باندې اوس ډیر شوق سره لري، لله الحمد. د ګیرو لس د مکاتبو د جوړولو او د مکاتبو د تاسیس لپاره ډیر زیات منډې کوي او هر وخت غزنی ته هم راځي او له ما سره هم ډیر پاړې کوي. او په دغه کال کې موږ ورته درې مکاتب ابتدایي ورته ایجاد کړي دي، دوی د غوښتنې په اساس.
د مکاتب ستاسو ورته ایجاد کړي یا جوړوي یا نورم تاسو په پام کې لري چې نورم کار ورته وکړي؟ د نجونو د ښوونځي څه حالت؟
د نجونو ښوونځي له بده مرغه په ګیرو ولسوالۍ کې نشته تر اوسه. هغه سیمه ییز مشکلات دي چې عامه پوهه موجود نه ده په دې تړاو باندې. نو د نجونو مکاتب دولت هم پام نه دی کړی او تر اوسه پورې کوم مکتب موجود نه لري. ان شاء الله په آینده کې به کدي خدای پاک رضا او د سیمې د خلکو په همکاري به مکاتب ایجادوو.
داس فکر کې لري چې تاسو د مکاتب ورته جوړ کړئ نجونو ته؟
بلې، ولې نه لرو. د سیمې د خلکو په همکاري باندې هر څه کېږي ان شاء الله.
هلته د نجونو ته په کومه سترګه کتل کېږي؟ مثلا هلک ته د اولاد په سترګه کتل کېږي، نجونو ته په کومه سترګه کتل کېږي؟
نجلۍ ته هم د اولاد په سترګه کتل کېږي، خو
د تعلیم په برخه کې نه ورته کتل کېږي.
نه، ورته کتل کېږي، هیڅ مشکل نشته، خو هغه سیمه ییز مشکلات دي. موږ په ټولنه کې مشکلات موجود دي چې داسې په ځانه د حکیمه سیخ جنکۍ مکاتبو ته لاړې شي. که مکاتب ورته ایجاد شي او عامه پوهاوی ورکړل شي نو نجونې تعلیم ته آماده دي.
نو څوک به دا آماده کېږي؟ څوک به دا زمینه ورته برابرېږي؟
دا زمینه به هغه وخت ورسته مساعده سی دوی ته مو په هغه ورکرسی او د انجنونو مکاتب په اړه کوم غلط فهمونه سی موجود دی هغه لری سلمند.
د ازادې رادیو قدر منوریدونکو شیبه وروسته زما همکار سلطان محمد سرور د بلې نیم ساعته خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره سټډیو ته راځي، خو له هغه مخکې د امریکا د ځمکې پیژندنې ادارې په پلازمینه کابل کې د تیرې شپې د زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 4.6 درجې ښودلی دی. د زلزلې د ټکانونو پرون د ماښام په 8 بجو او 6 دقیقو کابل ولړزاوه.